سهار لس بجې سوي د ازادي راډیو دا خبرونه د یو ساعت لپاره ده. په راپورونو کې اورو چې افغانستان به یو وار بیا نن او سبا په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د اجنډا په سر کې ځای ولري. نور مطالب وروسته معرفي کیږي. اوس له ناجیې صاحبې نه خبرونه اوري.
پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی او رایې ټاکل شوې چې ولسمشر غنی اروپا ته د شپږ ورځني سفر په پیل کې نن په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له صدر اعظمانو سره کتنه وکړي. د آسیا خصوصي تلویزیون مشر امان الله عطایی د کابل ښار په کارتینو سیمه کې ووژل شوی او ایران د انرژۍ په برخه کې د بهرنیو کمپنیو د هڅونې لپاره د تیلو د قراردادونو نوی ماډل معرفي کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د یو هیئت مشري کوي د فرانسې پلازمینې پاریس ته ورسید. د جمهور ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر به د اقلیمي بدلون په نړیوال کنفرانس کې وینا وکړي او د دې کنفرانس په څنډه کې به د ځینو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري. ښاغلی غنی به اروپا ته د شپږ ورځني سفر په پیل کې نن په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له صدر اعظمانو سره کتنه وکړي. راپورونو له مخې ولسمشر غنی د نواز شریف د غوښتنه چې په پاریس کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کنفرانس په حاشیه کې ورسره وګوري پرون ومنله. له دې مخکې افغان ولسمشر ټینګار کوي چې نه غواړي د پاکستان له صدر اعظم سره وګوري. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی نن د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره هم وګوري. د آسیا خصوصي تلویزیون مشر امان الله عطایی تیره شپه د کابل ښار په کارتینو سیمه کې ووژل شو. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو د څیړنې مشر فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عطایی د خپلو خپلوانو لخوا په ډزو وژل شوی.
بله، د شپې متاسفانه د پشپېخانش اولین نو تنسی د بینمی اول ساعت توسط اقاربش که باجه شو.
خغلی عبیدی وویل چې د دې پیښې عاملین نیول شوي او په اړه یې تحقیقات روان دي. آسیا خصوصي تلویزیون په دې وروستیو کې په هرات، بلخ او ننګرهار کې خپرونې پیل کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د ملي اردو اته سرتیري د سړک غاړې مین چاودنو او حملو له امله وژل شوي. د دفاع وزارت خبر پاڼه وایي چې دغه سرتیري په ننګرهار، کندهار، کندوز، فاریاب او غزنی ولایتونو کې په عملیاتو کې بوخت و چې د عملیاتو پر مهال یو شمېر وسلوال مخالفین هم وژل دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغانۍ اتیا پوله، یو اروپایي رو اویا افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاونډ نه نوي افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال ولس افغانۍ دوه شپېته پوله، زر ایراني تومن نونس افغانۍ پنځوس پوله او زر پاکستاني کلداري شپږ سوه پنځوس افغانۍ. ایران د انرژي په برخه کې د بهرنیو کمپنیو د هڅونې لپاره د تیلو د قراردادونو نوی ماډل معرفي کړ. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په لومړیو کې د تهران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسله د موافقې له مخې له دغه هېواد نړیوال بندیزونه په لری کېدو دي. دغه تړونونه پرون په تهران کې د یو کنفرانس پر مهال اعلان شول چې د نړۍ په کچه د انرژي د ګڼو لویو کمپنیو استازي کې برخه درلوده، خو په دوی کې کوم امریکایي کمپنۍ نه و شامله. د نویو تړونونو د شرایطو له مخې بهرني پنګوال به دا چانس لري چې اوږدمهاله ګټه ترلاسه کړي او زیات سهم ولري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پاریس کې د روسیو حملو قربانیانو ته د درنوي مراتب وړاندې کړل. ښاغلی اوباما چې د ملګرو ملتونو په بلنه د اقلیمي بدلون په اړه په یوه غونډه کې د ګډون لپاره پاریس ته تللی، نن یې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان او د پاریس له ښاروال سره یو ځای د بتکلان د کنسرت په تالار کې د ګلونو ګډې کېښوده. په دې سالون کې ولس ورځې مخکې د وسلوالو او ځان وژونکو په بریدونو کې نوي کسان ووژل شول. په داسې حال کې چې د نړۍ د څه باندې 130 هیوادونو مشران د اقلیمي بدلونونو په نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانسې ته رسیدلي سلګونه زره اعتراض کوونکو د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه وکړه. په پاریس کې پرون زرګونو اعتراض کوونکو لاس په لاس د ښار په هغه سیمه کې راټول شول چې د بیړني حالت د مقرراتو له مخې مظاهرې ممنوع دي. او ترکی او اروپای ټولنې اروپا ته د کډوالو د سپې د مخنیوي لپاره په یو لړ اقداماتو موافقه وکړه. د دې موافقې له مخې ترکیه د سوریې له کډوالو سره د مرستې لپاره د 3.2 میلیارد یورو مرسته ترلاسه کوي او په مقابل کې به یې خپل سرحدونه ټینګوي او دا مهال به او د کډوال به په خپل قلمرو کې دننه ساتي. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلای شئ چې پاتې ده ازادي رادیو ډاٹ کام. د دې یو ساته خبرونه په راپورونه کې ورچې افغانستان به یو بیان نن سبا په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د اجنډا په سر کې ځای ولري. خپل ولسمشر نن په پاریس کې د پاکستان صدر اعظم سره د افغانستان پر اړوندو موضوعاتو خبرې کوي.
دا سفر د دوه لیو سره چې هم د چاپیریال د خاطر او هم د افغانستان د روان حالات خاطر باندې د ډیر اهمیت وړ سفر ګڼل کېږي.
په کونړ کې د ملي اردو چارواکي وایي د افغان اردو پر ضد ځینې منفي تبلیغات روان دي.
او د دې لپاره دا تبلیغات د ملک روان دي چې زمونږ او ستاسو اولس د دې اردو خلاف راپاڅي. زمونږ ملي اردو زمونږ د منګ راوتلې ملي اردو ده.
په کندز ولایت کې پر ځینو جګړه ځپلو کورنیو مرستې وویشل شوې. په هلمند کې د ګزان یو پولیو پیښې اوس هم ختمې سوي نه دي.
د نن ورځې پورې د هلمند د ولایت څخه تقریبا 15 د پولیو مشکوک واقعات یا د پولیو پل واقعات نو ته مشکوک راپور شوي دي.
د نورو مطالبو تر څنګ 219 پروګرامونه په همدې خپرونې کې اوریدلی سي. سپورټي پروګرام د لوبو د میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. افغانستان به یو بیا نن او سبا په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د اجنډا په سر کې ځای ولري. ناتو غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ د ماموریت لپاره د مالی مرستو پر یقیني کولو سربیره له دغه هیواد سره اوږدمهاله مشارکت هم ډاډمن کړي. تفصیل له بروکسل د ازادي راډیو د خبریال نوریاس نوري په رلیجلی راپور کې.
ټاکل شوی دی چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ په دوام ټینګار وکړي. د ناتو یو چارواکي د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې تر پیلېدو مخکې تیر ماښام په بروکسل کې د ازادي راډیو ته وویل چې وزیران به له افغانستان سره د ناتو د اوږدمهاله شراکت د پیاوړي کولو په تیره بیا د سیاسي ډیالوګ په اړه بحث او خبرې وکړي. دغه چارواکي وویل چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران او همدارنګه د هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به چې په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ په ماموریت کې ونډه لري سبا په بروکسل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره وګوري. ټاکل شوی دی چې په افغانستان کې د ناتو ملکي استازی اسماعیل آراماز او هم د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت مشر امریکایي جنرال جان کیمپل به هم دغې سرمشریزې ته د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت رڼا واچوي. دغه چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې د جنرال جان کیمپل د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې ګډون وکړي. د ناتو د دغه چارواکي په وینا د دغه سازمان د بهرنیو چارو وزیران به په غونډه کې په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت وڅېړي او په دې اړه چې هغه په څه ډول په 2016 میلادي کال کې دوام ومومي له بحث وروسته ځینې پریکړې وکړي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبرې کوي چې په دې وروستیو کې د دې هیواد د امنیتي وضعیت خرابوالی، په تېره بیا د کندوز ښار سقوط د افغانستان یو شمېر لویدیځ متحدین اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د پوځي حضور په اړه له وروستي اعلان وروسته چې غواړي د مخکني پلان خلاف یو زیات شمېر سرتیري په 2016 میلادي کال کې هم په افغانستان کې وساتي، د ناتو یو شمېر نور غړو هم د همدې کال تر پای خپل پوځي ماموریتونه تمدید کړي دي.
د نوریاس نوري پر راپور کې موردل چې افغانستان به یو اربیا نن او سبا د بلجین په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د اجنډا په سر کې ځای ولري. بلخو په پام کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن په پاریس کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وګوري. دا کتنه په داسال کې کېږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې د طالبانو د پخواني مشر د مړینې د خبر له اعلانېدو وروسته تر پخوا زیات اثر رسېدلې. احمد تکل او نور تفصیل.
په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د خپل شپږ ورځني رسمي سفر په پیل کې په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له صدر اعظمانو سره وګوري. د راپورونو له مخې ولسمشر غنی د نواز شریف دا غوښتنه چې په پاریس کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کانفرنس په حاشیه کې ورسره وګوري پرون ومنله. په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی، افغان ولسمشر مخکې ټینګار کاوه چې نه غواړي د پاکستان له صدر اعظم سره وګوري. خو په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار پرون ازادي راډیو ته وویل ښاغلي غنی د پښتونخوا او کوټې د هغو سیاستوالو چې کابل ته تللي وو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي او له نواز شریف سره کتنه یې ومنله. د دې پلاوی یو غړی د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان وایي د پاکستان له صدر اعظم سره تر خبرو وروسته کابل ته ولاړ او له ولسمشر غنی سره یې وکتل. ولی خان د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې افغان ولسمشر د پاریس د غونډې غوښتنه ومنله.
میا نواز شریف له چا ملاقات له لاله مانو ما ورته چې دا تاسو خو د دروازې بيخي بندې دي افغانستان او تاسو نو وچې کتاسو دې کمنسک چې دا په پاریس راشي ځکه چې هغه وایي چې زه پاریس ته نه ځم چې موږ په ډېرې وسې وکړي پولیټیکلي دا ډیپلوماټیکلي او نورو ملکونو په وسې وکړو نه مني چې موږ غواړو ما په رڼا کې دا خبره وکړو په شریکو ورته د دې چې مذاکراتو نه بغیر ته د دې حل نشته د دې مسلې نو دا دروازې بیخي مه بندوي نو زه خو چې موږ ورنو خبره مو سره وکړو نو نن لار پاریس ته
تاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی با په درې اړخیز غونډه کې لګډون وروسته په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو نړیوالې غونډې ته هم وینا وکړي او بیا به د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره وګوري. د پلان لمخه افغان ولسمشر بنن نا وخت ایتالیا ته ولاړ شي او د هغه هیواد له مشرانو سره به د دوارخیزو اړیکو د پیوړی کولو په اړه خبرې وکړي. د جمهوریت ریاست مطبوعاتي څنګه په یو بیان کې چې پرون یې خبر کړویل چې خاغلی غنی به سبا سه شنبه جرمني ته ولاړ شي او د هغه هیواد له ولسمشر او صدر اعظم سره به کتنه وکړي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر به په هغه غونډه کې هم ګډون وکړي چې د افغانستان او جرمني د سیاسي اړیکو د سلمي کلیزه په ویاړ جوړیږي. اشرف غنی به اروپا ته د سفر په ورستۍ برخه کې سویډن ته ولاړ شي. افغان ولسمشر به له سویډنی چارواکو سره پر لیدنو کتنو سربیره د پلازمینې سټوکهولم د ټکنالوژۍ په شاهي انسټیټیوټ کې هم وینا وکړي. ویل کېږي چې د سویډن او جرمني له مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو مهمه برخه به د هغو افغانانو د ستونزې په اړه بحثونه وي چې په دې ورستیو کې د دوو هیوادونو ته کډه شوې دي.
بمردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی په پاریس کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. دغه راز په پام کې ده چې ښاغلی غنی به اروپا ته د شپږ ورځني سفر په لړ کې نن وخت ایتالیا ته، سبا به جرمني ته او په پای کې سویډن ته ولاړ شي. اروپا ته د افغان ولسمشر د رسمي سفر په اړه احمد تکل په فرانسه کې له میشت افغان کارپو اکبر وردک سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې ښاغلی وردک د پاریس د سرمشریزې په څنډه کې د ولسمشر غنی لیدنې کتنې مهمې وبللې.
کانفرنس چې یو بل ملي لوی کانفرنس دی چې ګډون کوي، مګر په دې کې شک نشته چې په لوی کانفرنس نو په څنګه به د ځینې نور رهبرانو سره د ملاقات زمینه ورسره مساعد شي. له دې خاطره د سفر د دوړ له حسن چې هم د چاپیریال د خاطره او هم د افغانستان د روان حالات خاطر باندې د ډېر اهمیت وړ سفر ګڼل کېدلی شي.
ویل کېږي چې د دې سفر په حاشیه کې به ولسمشر په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا له مشرانو سره هم وګوري. د ولسمشر د سفر یو مهمه برخه به فکر کوي چې دا غونډه وي او که به نور موضوعات وي چې دا به تر سیوري لاندې راشي.
زه فکر کوم چې دا موضوع خو یو ډېر عمده موضوع ده چې ښایي چې ولسمشر په دې برخه کې خبرې اترې وکړي د رهبرانو سره، مګر تر کومه پورې چې زما معلومات دي ولسمشر تیره وخت پورې د ځینې ډیپلوماتیکو فشارونو سره سره د پاکستان د صدر اعظم د لیډرانو انکار کړی و، مګر اوس داسې ښکاري چې د پښتونخوا د رهبرانو او د بلوچستان د رهبرانو د ډېر اصرار له امله دا خبره منلې وي چې د پاکستان د صدر اعظم سره وګوري. مګر زه داسې فکر کوم چې ولسمشر د پاکستان نه امید شوی وي او دې نتیجې ته رسېږي چې پاکستان سره مذاکرات کوم نتیجه نه ورکوي، نو له دې خاطره د ورسنۍ چانس چې پاکستان ته ورکول کېږي چې دوی آیا په رښتیا هم غواړي د افغانستان به د سولې برخه کې کار وکړي او هغه که نه هسې تېرې سل کوي.
ستاسو څه تمه ده ډاکټر صاحب چې ولسمشر به له یو جدي موقف نه په دې درې اړخیزه غونډه کې خبرې وکړي او که به بیا هماغه بې اعتباري او نه اطمینان چې په دا دومره وخت کې ورسره و هغه به د ده په څرګندونو کې او په خبرو کې ښکاره شي؟
خبره خو داسې ده چې پاکستان په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره ډېره لویه او د اوږدې مودې سرمایه ګذاري کړې ده. پاکستان په ډېر اسانه د خپل هدف نه تېرېږي. پاکستان تر هغه وخته پورې خپل هدف باندې ښایي چې کلک ولاړ پاتې شي تر څو یو ډېر جدي بین المللي فشار پرې باندې را نه شي. زه فکر کوم چې دا مذاکرې به هم د هغه تېرو مذاکرو په شان باندې مغسې یو څو وعدو باندې پای ته ورسي او عملي نتیجه به یې چندان هېڅ وړ نه وي.
ډاکټر صاحب، نورو هېوادونو ایتالیا او جرمنی او همدارس سویډن ته هم ولسمشر روان دی له پاریس وروسته، دا ستاسو په نظر څومره اهمیت لري او د دې د سفر هدف څه کېدای شي د هیوادونو ته؟
دا درې هیوادونه چې تاسو یې خبرې وکړه ډېر مهمه وه. د نړۍ په جهانی مسایلو کې د افغانستان د سولې برخه کې هم رول لوبولی شي، مګر ما په فکر باندې ښایي چې د ولسمشر غني هم دا مذاکرې د دې درې هیوادونو د رهبرانو سره د مهاجرینو په برخه کې وي، ځکه چې اوس د افغاني مهاجرینو د منلو مسله ډېره ګرانه شوې او پیچلې شوې ده. او که چېرته دا مهاجرین بېرته افغانستان ته وروګرځول شي په افغانستان باندې ډېر زیات اقتصادي او اجتماعي فشار دی.
په فرانسه کې میشت افغان کارپو ډاکټر اکبر وردګو چې اروپایي هیوادونو ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د سفر د اهمیت په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار پر 2 بجو هر ورځ پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سي. په کندز ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکي مؤسسې لخوا د شهیدانو او ټپیانو پر 200 کورونیو خوراکي او غیر خوراکي مواد ویشل سول. په کندز کې د ورستیو نه امنیو لکبل څبند شل زره کورونی نور سیمه ته به ځای سبب. اجمل اریان لسمی رپورت لري.
په شمال ختیځ زون کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکونې موسسې یو تن چارواکي سید اغا عتیق له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې مرستو کې 1.5 قلمه خوراکي او غیر خوراکي مواد موجود دي، همدارنګه پر هغو ملکي کورونوي باندې وشل کیږي چې د جنگ پر مهال د کورونۍ غړي یا وژل شوي وي او یا ټپیان شوي وي.
200 فاميلي کومکار دریافت میکنه، فعلا شاید شانه استین د
200 کورونوي باندې د غمرستي وشل کیږي چې په دې مرستو کې کمپلې دوشکه د پخلنځي وسایل، هر کورنۍ ته یو غالۍ، 25 کیلو وریجې، 10 لیټر غوړي او نور توکي شامل دي. داشته عتیق زیاتوي چې نوموړي موسسه پلان لري څو پراتلون کې هم د کندوز د شهیدان او ټپیانو پر کورنوي باندې مرستې وبشي. په همدې حال کې د شهیدان او ټپیانو کورنوي چې دغه مرستې ترلاسه کړي دي ډېره خوښي څرګندوي. دوی وایي چې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان ول، خو له دې مرستو سره تر یو حده پورې به ستونزې هوارې شي.
نوم سیدره کس نوم شرف الدین نوم درم کومروز برنج
زمانم شرف الدین دې مکتب په دې مرستو کې کمپلې، غالۍ، دوشکې، وریجې، غوړي او د پخلنځي وسایل راکړل شول. ډېر خوشاله يم. د معلوماتو لمخې د نموړي ولایت د سقوط له کبله څه باندې 20,000 کورنۍ له دې ولایت څخه د هیواد نور ولایتونو ته بي ځای شوي وي چې د محل یو شمېر بیرته خپل کورونو ته راستانه شوي دي. خو دوی وایي چې تر اوسه پورې مرستې نه دي ترلاسه کړي. د رسمي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ د کندز په 15 ورځنۍ جګړه کې څه باندې 130 تنه ملکي کسان وژل شوی دی، همدارنګ څه باندې 1500 تنه ټپیان شوی دی چې د ټپیانو ډیره برخه ملکی وګړي جوړوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي،
د نورزی په نامه اوریدونکو لپاره ولایت نه لیکلی دا چې پاکستان بیا د سولې د خبرو په نامه هڅې پیل کړي دا په حقیقت کې د افغانستان د تیر ایستلو هڅې دي. اوریدونکو لیکلی چې افغان سیاستوال باید د پاکستان په دغو تیر ایستونکو خبرو خطا نشي که پاکستان سوله غواړي په خپله خاوره کې د سخت دریځو وسلوالو مرکزونه وتړي. له بلخ ولایت نه د سیارمل په نامه اوریدونکو له دولت ضد وسلوالو ډلو هیله کړې چې په خپلو لیکو کې د کم عمره هلکان نه جلبوي. قاري رحمت الله روحاني له هلمند لیکلي د هلمند ولایت په مرکزی سیمو کې خلک د جګړو له لاسه په بد وضعیت کې دي. حمدالله وطنوال له روزګان ولایت لیکلي د ژمي له راتلو وروسته په دې ولایت کې د ګازو بیې ډېرې لوړې شوي چې عام خلک یې د رانیولو وس نه لري. اوریدونکي لیکلي چې مسؤولین باید بیې کنټرول کړي. شفیع الله پتمل له نورستانه په خپل پیغام کې دعا کړې چې د کرکټ ملي ټیم له امان څخه نننۍ مسابقه د پرونۍ غوندې وګټي. بادشاه متخیل له پکتیا لیکلي 15 کاله کېږي چې د پکتیا په ناکۍ ولسوالۍ کې ټلیفوني شبکې هیڅ کار نه کوي، هیله د مسؤول چارواکي د عامو خلکو ستونزې حل کړي.
دا وستا سوزینې اسمي سونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته رالېږلې وه. د هلمند روغتیا ریاست مسؤلین وایي د ناامنیو له کبله تر لس زره ډېر ماشومان د پولیو یا ګزڼ ضد واکسین څخه بې برخې پاتې سوي دي. په دې ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي که چیرې دغه وژونکي ناروغي ژر مهار نسي کیدای سي چې پیښې یې په دې ولایت کې زیاتې سي. الیاس دایی له لشکرګاه رپورټ لري.
د هلمند د روغتیا د ریاست اړوند د کتلوي معافیت یا د واکسین د څنګه مسولین وایي سره لدی چې د دوی رضاکاران د وسلوالو د معلوم مخالفت سره د مخ سی خو د دې وروستیو نامنوی له امله تر لس زره ډېر ماشومان د پولیو یا ګزن د واکسین د کمپاین څخه پاتې سوي دي. د هلمند د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر عبدالاحد اعظم وایي د 92 زره ماشومانو څخه چې باید واکسین سي وي یوازې 22 زره ماشومانو ته واکسین ورکړی دی. په هلمند کې د روغتیا د نړیوال سازمان استازی ډاکټر تحصیل خان وایي د جنگ په کرښو کې چې ګڼمیشتي سیمې دي واکسین نشي تطبیق کېدای چې لامل په روان میلادي کال کې 15 مشکوک پیښ راځي تر سوي او د نورو معاینات لپاره بهر تاسو ولیدي.
موږ باید ولکه د دنیا وزاره شنن واکسین کړی وای. متاسفانه چې د جنگونو په وجه زموږ څکل سترونه میسو د دا به مسکل سترام په اساس موږ ولزر شنن تقریبا موږ خپل ټارګټ سره مشه کم سولا.
د نن ورځې پورې د هلمند ولایت څخه تقریبا 15 اویا د پولیو مشکوک واقعات یا د پولیو پل واقعات نو ته مشکوک راپور شوی دی. یوازې د پولیو وایرس د پل سبب کېدای نشي، نور امراض هم شته چې هغه د پل سبب کېږي.
دوی ول تر هغه چې د واکسین په اړه د خلکو د پوهاوي کچه لوړه نشي، د جنگ دواړه غاړي د واکسین رضاکاران سره مرسته ونه کړي، د واکسین څخه د ماشومان پاتې کېدل به داسې دوام وکړي. د هلمند عامه روغتیا رئیس عنایت الله غفاری وایي تر هغه چې خلک مرسته ونه کړي نشي کولای یوازې د واکسین د رضاکارانو په مرسته د پولیو وایرس لمنځه یوسي.
موږ هم متحدانه مخصوصا د هلمند ولایت خلک کار کړی دی. هیڅ کله وزارت سیاتمه، هیڅ کله دبلیو چویس، کله یونیسیف، هیڅ کله ECTD په یوازې توګه دا ولا چې اوس 15 رضاکاران موږ لرو چې په دې خدماتو پر کمپاین کې اخته دي چې دا لاس ضرورت هم ورسو چې د خلکو همکاري نه وي او ستاسو حمایت نه وي هیڅ کله د پولیو د منځ وړای نه شي.
غفاری وویل د دوی تحقیقات شي چې لا هم په دې ولایت کې د پولیو یا ګزان وایروس موجود دی او کچیر په ضد کلک مبارزه ونسي ډیر ماشومان به په دې وژونکې ناروغي اخته شي.
موردل چې د هلمند روغتیایي چارواکي وایي چې د ناامنیو له کبله به په دې ولایت کې تر لس زره ډېر ماشومان د پولیو یا ګزن ضد واکسین څخه بې برخې پاتې سي. بلخوا پرون د خوست په ګډون د افغانستان په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې تر 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګزن پر ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیل سو. د خوست ولایت د روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د واکسینو د ګرځنده ټیمونو لخوا د یو شمېر وزیرستاني ماشومانو په ګډون نږدې 3 لکه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول کیږي. نجیب الله الوخیل او نور جزیات.
د واکسین د کمپاین ګرځنده ټیمونه او کسان به د یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې کلی په کلی، جماعت په جماعت او کور په کور ګرځي او تر 15 کلونو څخه کم عمر ماشومان ته به 2 څاڅکي واکسین ورکوي تر څو د دې وقایوي عمل په کولو سره ماشومان د ګزان د وژونکو او یا دایمي معیوبونکو مرض څخه وژغورل شي. د خوست عام روغتیا رئیس ډاکټر هدایت الله حمیدی آزادۍ رادیو ته د واکسینو د دې درې ورځېنی کمپاین په اړه داسې ویل.
په تیر انایډي کمپاین کې 2,15,000 ماشومان واکسین کړی دي چې 14,500 د شمالي وزیرستان کډوال هم شامل دي. فعلا بیا هم هغه ولایتو کې چې د پولیو په ریسک وي د ګاونډي هیواد سره سرحدي پولو ولري نو دا سب انایډي کمپاین نن ورځ عملاً شروع کیږي.
د خوست د عامې روغتیا سرپرست یې وړاندې وایي چې واکسیناتوران د ګوزن ناروغۍ مشکوکې واقع اخلي او مرکز ته یې لیږي، چې له خمرغه د دریو کلونو راهیسې په خوست کې د ګوزن ناروغۍ هیڅ مثبته واقعه نه ده ثبت شوې. د خوست یو تن معالج ډاکټر هم له کورنیو غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
ډاکټر غلام نبی: ما هیله او ارزو د ټولو کورنیو نه دا ده چې هغه ماشومان چې د 5 کلونو لاندې عمر ولري دوی باید واکسین کړي. دا ځکه موږ چې څومره په طب کې څېړنه وکړه نو وقایه بهتره د معالجې نه ده. یعنی څوک چې خپل اولاد ته واکسین ورکړي هغې ښه روزنه وکړي، نو پایده کې به یو ګلالۍ ماشوم افغانستان ته دوی تقدیم کړي.
د یادونې وړ ده، پولیو یا ګوزن یوه وایروسي ناروغي ده چې د هر عمر لرونکي کسان پرې اخته کېدای شي، خو بیا هم زیاتره هغه ماشومان پرې اخته کېږي چې عمرونه یې تر 5 کلونو لږ وي. یا دا ناروغي د اخته کس د مړینې او یا دایمي معایبیت لامل کېږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او سم رحمت الله افغان د کابل چاپ رسپانو ته کتنه کوي.
کابل چاپ نننۍ ورسپانو د نورو موضوعاتو ترڅنګ تر ډیره د ولسمشر او اجرایي رئیس د شتمنوي د ساب او اروپا ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. افغانستان آزاد ورسپانه په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي ولسمشر غنی او د هغه د میرمنې رولا غنی ثبت کړې شتمنۍ 4.1 میلیون امریکایي ډالر کېږي چې په لبنان او امریکا کې د جایدادونو له پلور څخه ترلاسه کړې دي. یا د ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي د فساد په وړاندې د مبارزې عالي اداره که څه هم د لوړ پوړو دولتي چارواکو منقول او غیر منقول شتمنۍ ثبت کړې، خو د لیکوال په باور دا تر هنه د توانېدلې چې د فساد په راټیټولو کې مرسته وکړي، ځکه د لیکوال د شتمنیو په فهرست باندې څارنه او په دې برخه کې صداقت او قاطعیت وجود نه لري. د سرنوشت خپلواکي ورسپانې د سرمقالې عنوان دی: د شتمنیو دا ډول ثبت یو سمبولیک کار دی. سرنوشت وړاندې لیکي د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ثبت کړې شتمنۍ 1,350,000 امریکایي ډالر کېږي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي د دې لپاره چې د شتمنیو ثبت اغېزناک شي، نو لومړی باید داسې قوانین او اداره رامنځته شي چې د چارواکو د شتمنیو کره ثبت وکړای شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي له دې وروسته باید له چارواکو سره د کار په پای کې محاسبه وشي او معلومه شي چې شتمنۍ څومره زیاته شوې ده. د لیکوال په باور له دې چارې پرته دا یو سمبولیک کار دی او د فساد په مخنیوي کې رول نه لري. سرخط ورسپانه که څه هم د لوړ پوړي چارواکو د شتمنیو ثبت یو ښه کار بولي، خو سپارښتنه کوي چې په کار ته داسې زمینه هم برابره شي چې له پخوانیو هغو سره هم حساب کتاب وشي. د هغو پیسو درک باید ولګیږي چې له هېواده بهر ایستل شوي دي. بلخوا کابل چاپ ځینو ورسپانو بیا اروپا ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر باندې لیکنې او تبصرې کړې دي. هېواد دولتي ورسپانې لیکلي د ولسمشر سفر ځکه اروپا ته مهم دی چې ښاغلی غنی به اروپایي مشرانو ته ډاډ ورکړي چې افغانستان غواړي خودکفا شي. لیکوال هیله څرګندوي چې ولسمشر به په ډک لاس له اروپا څخه هېواد ته راستون شي. او په پای کې ویسه خپلواکي ورسپانې په خپل سرمقالې کې پوښتنه کړې: ولسمشر به په خپل اروپایي سفر کې د پاکستان او انګلستان له صدراعظمانو سره په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون وکړي؟ یا د ورسپانه په خپل سرمقاله کې پوښتنه کوي: له پاکستان نه څومره د اخلاص تمه کېدای سي؟ لیکوال خپلې پوښتنې ته په ځواب کې لیکي: تر هغې چې په سیمه کې د پاکستان په تګلاره کې بدلون رانشي، د سولې په برخه کې له پاکستانه د اخلاص تمه هسې خپل وخت ضایع کول دي.
په کونړ کې د قران کریم د تلاوت په سیالۍ کې لومړی مقام د ملي اردو یو سرتیري ګټلې. روح الله انوري رپورټ لري.
د دوهم پلی لیوا قومندان بریج جنرال محمد ولی احمدزی وویل د دې ترڅنګ چې افغان ځواکونو د خلکو او خاورې ساتنې لپاره شپه او ورځ په ځان وکړي، په سختو غرونو او درو کې په دند بوختي، په اسلامي او افغاني روحیې هم ځانونه سمبال کړي او تل په دې هڅه کې دي چې قران کریم په ښه طریقه زده او تلاوت کړي. ورپسې د قران کریم د قرات سیلی پیل شو چې پکې شاوخوا 40 تنو قاریانو برخه اخیستي وو او پکې د ملي اردو یو سرتیری قاری عبدالرحمن لومړی مقام حاصل کړ.
بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يرى.
دوهم مقام مقام پکې د سید جمال الدین افغان په هنتون د شریعت پونزي محصل قاری محمد اشرف خپل کړ. له سیالۍ وروسته مولوی نجیب الله حقیر وویل افغان دولت او په ځانګړي ډول ملي اردو پسې د ګاونډیانو لخوا سخت تبلیغ کیږي، خو نن د ملي اردو عسکرو دا وښوده چې دوی سوچه مسلمانان دي او له هغه چا د اسلام په دین او قرآن ښه پوهیږي چې څوک ورپسې تبلیغات کوي.
زمونږ په نظام پسې او په ځانګړي ډول باندې زمونږ په اردو پسې ډېره سخته پراپاګاندا روانه ده چې دا د هندوانو اردو ده، دا د یهودو اردو ده، دا د نصارو اردو ده، او د دې لپاره دغه تبلیغات په دې ملک کې روان دي چې زمونږ او ستاسې ولس د دې اردو خلاف راپاڅي. زمونږ ملي اردو زمونږ د من نه راوتلې ملي اردو ده، زمونږ ملت مسلمان دی، اردو مسلمانه ده.
دغه سیالي په هیواد کې د پوره سولې او امن راتلو په دعا پای ته ورسېده.
لسنیمی بجی دی ده مهمو خبرونو سرخطونه لناجی ساپی نوری.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به اروپا ته د شپږ ورځني سفر په پیل کې نن په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له صدر اعظمانو سره کتنه وکړي. د آسیا خصوصي ټلویزیون مشر امن الله عطایی تیره شپه د کابل ښار په کارتینو سیمه کې ووژل شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو سلر ویشتو ساعتونو کې د ملي اردو اته سرتیری د سړک غاړې ماین چاودنو او حملو کې وژل شوی دی. ایران د انرژۍ په برخه کې د بهرنیو کمپنیو د هڅونې لپاره د تیلو د قراردادونو نوی ماډل معرفي کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پاریس کې د ورستیو حملو قربانیانو ته د درناوي مراتب وړاندې کړل. په داسې حال کې چې د نړۍ د څه باندې 130 هیوادونو مشران د اقلیمي بدلونونو په نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانسې ته رسیدلي، سلګونه زره اعتراض کوونکو د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه وکړه. او ترکیه او اروپایي ټولنې اروپا ته د کډوالو د سپې د مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو موافقه وکړه.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار خطرغه مخ کې راپور لرو. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت وی په هغه صورت کې چې له دایښ ډلې څخه د ملي امنیت شورا د ملاتړ په تړاو ظاهر قدیر اسناد وړاندې کړي، دوی به له نموړي سره هم ژغسي. خو د دې جرګې اداري هیئت ټینګار کوي کچېری د ولسی جرګې د لومړي مرستیال دغه اداو په اړه اسناد وړاندې سن دا به هڅه و ډراموي. تفصیل له ناجی صافی نوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا لخوا د داعش ډلې د ملاتړ په اړه ادعا و د مشرانو جرګې د غړیو تون عکس العملونه راپارولې دي. د دې جرګې یو شمیر غړي وایي پر حکومت او په ځنګړي ډول امنیت شورا باندې دا ډول تورونه کولای شي چې د هیواد خطرناک لوري ته بوزي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وویل کچیرې د ولسی جرګې د لومړي مرستیال عبدالظاهر قدیر دا څرګندونې د اسنادو په اساس وي، په هغه صورت کې به مشرانو جرګه له نموړي سره همغږي شي.
اج سیب ظاهر کوم اسناد لري مشرانو جرګه په خدمت کې ده چې د حقایقو لپاره وړاندې کړي او موږ هم سره همغږي شو. دا فتن موږ په خپل نظام باوري یو، یعنی معنا زه دا اتهام نادرست ګڼم. اتمر یو مشاور ده، دوی د ملت ته په دغه دوه درې نفرو چې هیئت ټاکلې په دینه د ملت ذهنونو د واضح کولو په خاطر باندې گزارش خپل راټول کړي. مشرانو جرګه په دې رابطه هیڅ علاقمندي نه لري، بلکې ماته دا اصلي یو ډرامه ښکاري او د دې نه مخکې ډېر ډرامې تیر شوي.
دا خبرې ورسته له هغه مطرح کیږي چې د ولسی جرګې لومړي مرستیال عبدالظاهر قدیر د تیرې اونۍ د دوشنبه ورځې په عمومي جلسې کې د افغانستان په نظام په ځنګړي ډول د ملي امنیت په شورا کې داعش ډلې څخه د ملاتړ په اړه څرګندونې وکړې. خو د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ښاغلي قدیر څرګندونې بې اساسه وګڼلې او هغه په شدت سره رد کړې. ولسمشر غنی هم له دغو څرګندونو وروسته یو پلاوی موظف کړ ترڅو دا موضوع په جدي ډول وڅېړي. خو د مشرانو جرګې غړي وایي کچېرې د نظام په داخل کې داسې کسان وي چې له وسلوالو مخالفانو سره مرسته کوي باید ښکاره شي. سناتور فوزیه سادات په دې اړه وایي
هر څوک اتهام تړي باید سند په لاس کې ولري. موږ هم د دې سند غوښتونکي یو چې عادي اقل دغه کوم جاسوسان چې دي چې دا دوی وایي چې دوی ورسره فردن دښمن سره لاس لري واقعا په دغه عذاب باندې باید موږ پوه شو.
له بلې خوا د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر د شنبې په ورځ په عمومي جلسې کې ویلي کچېرې د ملي امنیت شورا د سلاکار محمد حنیف اتمر دنده ونه ځنډول شي د جمهور رئیس له لورې له ټاکل شوي پلاوي سره به همکاري ونه کړي. تر دې مخکې هم یو شمېر دولتي چارواکو او سیاسي سیرو د حکومت په داخل کې د یو شمېر کسانو لخوا له تروریستي ډلو سره د ملاتړ خبرې کړې خو تر اوسه دغه کسان مشخص شوي نه دي.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبول میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان د رسمي سپورتونو د اتلانو په اړه د راپور خبرو چې وای کولای شو په ترکیه کې لنډیوالو لوبو د سرو زرو شپږ میډالونه خپل کړي. د هموري چې د افغانستان د کرکټ بورډ د ملي ټیم د ورستۍ لاستراړونو په اړه څه وي او دا چې ځینې ستونزې را پیدا شوې دي د هغې په اړه د کرکټ بورډ ځواب څه دی. خو در څخه مخکې راځو راپور ته. د رزمي سپورټونو افغان اتلانو د ترکیې له نړیوالو سیالیو د سرو زرو شپږ میډالونه وګټل. د دغو لوبو یوه اتل عبدالسمی فیضي چې په ازاده او حرفه‌یي لوبو کې دوه د سرو زرو میډالونه ګټلي ازادي راډیو ته وویل چې په دې لوبو کې د پنځلسو هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې وه او په لوړه سطحه ترسره شوې. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د او سپورتس په نوم د رزمي لوبو په اتمه نړیواله دوره کې افغانستان د سرو زرو شپږ میډالونه خپل کړل. دغه لوبو لپاره وو افغان لوبغاړي ورغلي و چې څلورې په خپلو وزنونو کې یو د سرو زرو میډال وګټه او یو لوبغاړي په آزادو او حرفه‌ای لوبو کې دوه د سرو زرو میډالونه وګټل. عبدالسمی فیضي چې د سرو زرو دوه میډالونه یې ګټلي ازادي راډیو ته وویل چې د اذربایجان او ایران لوبغاړي مات کړي او تر ډیرو زحمتونو وروسته د سرو زرو دوه میډالونه په غاړه کړل.
او یو لوبه مې په حرفه‌ای بخش کې پات شپږ اتیا کیلو کې حرفه‌ای مبارزه وه چې له اذربایجان سره مې حرفه‌ای لوبه وکړله چې هلته مې ماته ورکړه او په اماتور کې مې نه خاویه کې ایرانی سیال د ماته ورکړله هغه هم شپږ اتیا کیلو بیا مې ماته ورکړله. بل حریف مې د اذربایجان څخه وه چې هلته مې ماته ورکړه په اماتور کې. نو دوه د سرو زرو د ګولډ مډالونه ما دلته ترلاسه کړل په ترکیې کې.
د ښاغلي فیضي په خبره په دغو سیالیو کې پنځلسو هیوادونو برخه اخیستې وه چې تر ډیره پکې د آسیا تکړه لوبغاړي لوبې وکړي. د او سپورتس رزمي لوبو اتمه نړیواله لړۍ دا ځل د ترکیې په انطالیا کې وشوه چې د یک شمې پورس پای ته ورسېدې. افغان اتل سمی فیضي وویل چې د دغو لوبو سطحه لوړه وه او له افغانستان څخه ورغلي ټیم د ده په شمول ډېر تمرینونه کړي وو چې بالاخره ټولو لویې لاسته راوړنې وکړي.
د لوبو سطحه جګه سطحه ده. لوبې اول منزل شوې. پنځلس هېوادو پکې ګډون درلوده او له افغانستان نه اووه فایټر راغلي وو له دوه مربي سره. یو هم رئیس د ایات وایي د المپیک، یو هم رئیس د رزمي ورزشو نورالله شاروخي استاد واسه دوی مونږ سره راغلي وو چې اووه فایټر مونږ څلور د سرو زرو مډالونه ترلاسه کړل. یو برون
احمد شبیر محمدي، اجمل نوري، حبیب الله درئی او نومان هغه څلور افغان لوبغاړي دي چې د سمی فیضي تر څنګ له دې سیالیو د سرو زرو مډالونه ګټلي او د صابر الکوزي په نوم یو بل افغان لوبغاړي د برونز مډال ګټلی دی. دا لومړی ځل نه دی چې افغان لوبغاړي له نړیوالو لوبو په دې اندازه لویې لاسته راوړنې کوي، بلکې تر دې مخکې هم د رزمي سپورتونو افغان اتلانو احمد ولي هوتک، باز محمد مبارز او نور لوبغاړو په آسیایي او نړیواله کچه ډېر مډالونه او کپونه افغانستان ته ګټلي دي. راجو مارکیټ د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په ورستیو بریاو چې د لوی وچو یو څلو رزینه لوبي له پاپونیو ګینی او یو شل اوریزه لوبي له عمان غټلې. د افغانستان د کرکټ بورډ له ویاند فرید هوتک سره غږیدلیو. الیاس صالح د مارکه کړي او د زینو ستونزې یادونه هم کړي ده. خدای چې د مارکه په ګټه وورو.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله تاسو څور وړاندې ولې ده په څلو رزینه انټر کانټینټل کپ سالې کې پاپو ګینی په انجیرو برکه د دوه یو منډو په توګه سره ماته ورسله دغه لوبو ګټل افغانستان لپاره اړین دي. ولې په افغانستان دریم ځل چې په انټرنټل کپ سیالۍ کې برخه اخلي لومړی ځل لپاره افغانستان لپاره وړي ترلاسه کړو. دریم ځل لپاره د یو مقابله اخته او دریم ځل لپاره چې لوبیږي بیا هم حسمدار شي د سیالۍ او چمپ پورته کړي. نو تاسو به تر مونږ چې په دغه سیالۍ کې اته غوړه لوبډله شامل دي زبر تاسو مشه افغانستان هم پوره چمتووالی لري د سیالۍ لپاره او همدا شانتي درته ویلی شم چې افغانستان لپاره دا لوبې ډېرې مهمې دي، ولې په دې چې افغانستان غواړي چې پوره غړو هېوادونو قطار کې شامل شي، نو د دې لپاره د دغه لوبو ګټل افغانستان لپاره مثبت تاثیر لري. او همداشانې د شل ورځو لوبو ګټل هم د افغانستان لپاره مهم دي، ولې په دې چې افغانستان په راتلونکي کې په نړیوال شل ورځو جام کې برخه اخلي، او هر هغه لوبډله چې دغه لوبې ګټي نو دې سره د لوبډلې مورال ښه کېږي، نو انشاءالله چې زموږ لوبډله ښه لوبډله ده او کولی چې په ښه مورال سره په نړیوال جام کې برخه واخلي، او د دغه سیالیو په چې اوس په مخ کې پرتې دي دا هم انشاءالله ګټي. او همدا ډول د تویل شم چې تاسو د افغانستان عموم ته هم د ووش منو په توګه سره ماته ورکړه، هیله ده چې د روان لوبې د افغانستان لپاره هم خپل بریا سره پای ته ورسېږي.
کله چې افغانستان د پی این جی سیالیو ته روان او امارات ویل کیږي چې د ویزا مشکل سره مخ شو، دا څه مشکل ده او تاسو تر اوسه څه کارونه کړي دي د مشکل حل لپاره؟
تاسو معلومه ده مودا وړاندې د عربي په د امارات ویزا افغانان ته پاسانی سره ورکول شي، په وخت کې زموږ سفر هم وو، نو یو څو له واره ته موږ ویزه ورنکړل شوې، خو بیا هم موږ هڅه وکړه سره د دې چې افغانان ته پاسانې ویزه ورته ده، موږ خپل له واره ته ویزه واخلې او نو بل مونږ نه غواړو. دا ستونزه چې ده موږ د بهرنی چارو وزارت سره شریک کړو، د بهرنی چارو سیاسي مون خبرې حکومت خلې تر دې سره نو موږ ان شاء الله ډاټ راکړ چې پرتل کې به دا ستونزه نه تکرارېږي، او دې دا ستونزه به خبره ان شاء الله ولګول شي.
او روسي پښتنه دی انډر 19 ټیم لپاره دی د افغانستان سو په لپسې مات چې د افغانستان ټیم وخړله، دا سویل کیږي چې دا انډر 19 ټیم د پخوان د 19 ټیم نه هغه غوندې دونه پیاوړې نه ده، تاسو په دې باندې څه وایي او تاسو پلانونه څه دي چې بیا هم د افغانستان لپاره د افغانستان انډر 19 ټیم لپاره سو کوم سیالوي به برابرېږي چې دوی پیاوړې شي او لاسراوړي افغانستان لپاره ولري؟
نو دغه نشره هغه لوبغاړي وکي دي چې کوم په اسیاي پریمیر لیگ جام تلې کتر وایي تر لاسه کړل په ملګری کې، خو دا شته سوري د افغانستان ملي ځل لپاره د هند او د بنگلاديش سره سوري کې ګډون وکاوه، نو ان شاء الله کله وخت ول پرمختنه کې افغانستان خپل سران ته ماته ورکړي، او تاسو د سره معلومات چې هند او بنگلاديش هم په کلو کې اورل لري دي، نو دې هم د یو ختم کوار سره هغه ول ان شاء الله چې راځي کړو د افغانستان په مخ کې لري دغه لپاره به موږ پوره تیار یو چې په هغه کې به افغانستان ان شاء الله بریالی ترلاسه کړي.
د لوبو میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي، تر بل یو موزه صفی الله ستانګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم، هیڅ به ولري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکي ننګیار ناشنا،
قدرمن اوریدونکو سلام. حکومت وایي 3000 ارزان کورونه جوړو، یعنی چې نه جوړو، ځکه حکومت چې قیمتي جوړ کړی نو یله د ارزان په اندازه وي، او اوس چې خپل وایي ارزان کورونه جوړو نو داسې وبولې چې نه جوړوي. د نوې حکومت چلوونکو په خوام ډیر ارزان او قیمته وادي کړی وي، خو تر اوسه یو هم نه عملي کړی، یله چې په دا یو کال کې خو یو ارزان واده وکړه. د خبرونې په پیل کې یو خبرتیا واوري. د کمیشن کارانو د اتحادیې خبرتیا، د کمیشن کارانو اتحادیه ټول هغه کسانو ته چې غواړي د نوي پاسپورت اخیستلو لپاره تذکره تایید کړي او بیا په عاجل ډول پاسپورت واخلي خبر ورکوي چې له دې وروسته دې نه د انتظار ایستلو زحمت تیروي او نه هم په واسطو پسې د ستړیا ګاللو، ځکه چې د کمیشن کارانو اتحادیې دغه ستونزه په خپل کامل درایت حل کړې ده، او مراجعین کولای شي د دغه اتحادیې لکاري ډلو سره اړیکه ونیسي او د 1500 افغانۍ په بدل کې د تذکرې تایید او د 300 ډالرو په بدل کې ډیر ژر پاسپورت ترلاسه کړي. د پاسپورت اخیستلو ډیر ځنډ 2 ورځې او د تذکرې تایید 2 ساعته دی. وایي نیت صاف منزل آسان. د کمیشن کارانو اتحادیه هم د خپل صاف نیت په برکت سخت کارونه اسانوي او خپل ګران مراجعین خپل منزل ته رسوي. بیړه وکړی او پاسپورت واخلی، ډالر ستاسو اخیستلې پر مونږ.
No, you go.
هیواد ته چې څومره ډیر ډالر راغلل نو هم دومره ورسره د سوالګرو شمیر هم زیات شو، ځکه سوال کول آسانه کار دی او زیاتره خلکو چې بیرتوله ډالر اخیستل نو د سوالګرو کار هم ورسره جوړ و. او اوس چې د ډالرو چینې وچې شوې نو خیراتونه هم ورسره کم شوي دي، خو سوالګر لا په هماغه پخواني خیال کې ډوب دي لکه داسې.
را یو لزګون خوراک بچان می وژې په کور کې ناست دي، خدای دې د مور مخ ته ودروه، خدای دې بچان درلویک.
اها واخله
دا دوګون.
ولې دوګون کم دی؟
ته خدای دوګون هم په پیسو کې سابېږي، په دوور پوخو اوس یې ژاوله هم نه درکوي.
ها دغه دوور په نور هم واخله او داستان دې بس کا، اوس والګرم سمه محکمه در سره کوي.
ارمان می دغه لوکس موټر دی چې خدای درکړی دی، ډېر ستر وژه څلور افغانی شرمیزی هم نه، خبرې لام ته کوي. ډالر په څو دی؟
په څو دی؟
یو ډالر اته شپېته افغانۍ ته رسېدلی دی، او ته سوالګر خوار ته څلور افغانۍ ورکوې؟ زه به پنځه افغانۍ درکړم، زه مخکې پرته کړه، ځه ولاړ سه.
دا له څه بلا سره مخامخ شوم؟ اوس په زور پیسې غواړي؟
په بلا دې وهم، خدای دې دغه موټر درڅخه واخلي، د خدای هم قربان سم تا غوندې سخت سړی ته کوروزن درکوي، ځه در باندې چپه دسي ما بنده وشو ساده.
دا څال دی اوس سوالګرم په زور پیسې غواړي، ته به وایې چې د پلار حق دی را سره.
بی بی اے بی بی اے بی بی جانې، د خدای په نامه یو زرګون خو راکه، خدای دې د بچو مخ ته ودروه، خدای دې ارمانونه پوره کړه، موږ فقیرانو نازوي چې الله تاسو ونازوي، خدای دې خوشحاله ساته.
ها فقیر وروره دغه لاسګون در واخله.
لاسګون؟
هو ولې لاسګون لا کم نه؟
زه د درې ملنګ یم، په لاسګون پزه هم نه پاکوم، زرګون راوباسه.
ها دغه بل لاسګون هم واخله، شل افغانۍ سي بس ته ځتي.
نه بی بی له زرګونه کم نه اخلم، یالا مده یالا مده.
زه نو چې نه اخلي مې اخله، کای اړتیا ورته نه لري.
ورکیږه په منه شل افغانۍ، ته ډالر ته واړوه چې څو سنټه کیږي.
ته نو اوس په ډالر اړوي، تا ته ټول خلک مسیح کری، له دې وروسته به یې په خوب کې هم ونه وینې. هغه در سره پیسې دې خوندي ساته چې څوک یې دشکونه تختوي، د درې ډالري ملنګه.
دادا مخ دې ورکوه. او دا هم ستاسی دوونه فعال.
شنبه
د شنبه پورا زیگی دلی کلنران دی لسوارلیو د زیات کرایې اخیستلو شوق نه کوي، ځکه کې د شي په کوم بد مغزه برابر شي چې نه به بیا غخونه روخ پاتې وي او نه پختي. دا هغه په ځای دی د موټر له خاون څخه د خپل جیب خوکی، خو په دې شرط چې جیب یې په پرتاګه کې خوي. یک شنبه
د یک شنبه پورا زیږیدلې خون کې دی هیڅ کله هم د تنخوا د لوړېدو تمه نه کوي، ځکه تر هغو چې مشاورین وي د ښوونکو او مامورینو د تنخواګانو د لوړېدو هیڅ امکان نشته. که نه مني پوښتنه دې وکړي چې د یو مشاور تنخوا د 1500 ښوونکو له تنخوا سره برابره ده که نه، نو چې سل تنه مشاوران هم وي د ښوونکو د تنخوا لوړېدو سوال نه پیدا کیږي. دوشنبه
د دوشنبه په ورځ زیږیدلې هغه چارواکي چې میرمنې او بچیان یې لا تر اوسه په بهر کې اوسیږي تر نورو ډېر هوښیار دي، ځکه هم به په بهر کې ځانونه ورسوي او هم به له ځانمرګو بریدونو او چاودنو په امان کې وي. که یې خپل هم زړه په تنګ یا برطرفه شو په یوه منډه به ورشي او په تیار کور به کینی. سه شنبه
د سه شنبه پورا زیږیدلې ګدایان او سوالګر دی له دې وروسته لسګون او شلګون نه غواړي، ځکه چې ورځ پر ورځ ډالر لوړیږي او د افغانۍ قیمت کته ځي. ښه دا ده چې سوالګر هماغه یوه افغانۍ هم په ډیرو حساب کې او خوشحاله دی اوسي، اسې خو هم څوک په سوال نه مړیږي، ځکه که مړی دی نو اوس به افغانستان د نړۍ له ډیرو مړو هیوادونو څخه و. چهارشنبه
د چهارشنبه پورا زیګی دل رشوت خواره باید د رشوت پر وخت لکبر کولو ډډه وکي او دا دی نه وایي چې دغه نوټونه زاړه دي نه یې اخلم ځکه دغه سی وختونه کله کله راځي چې نه پوښتنه وي او نه تفتیش نوموړي باید تل متوازی او قانع اوسي آن د پور له رشوتونه دې هم غاړه نه غړوي ځکه وایي چې په کارغه دې پور وي هم ښه دی خو په دې شرط چې کارغه ژوندی وي. پنجشنبه
هغه ښاغلي چې د پنجشنبې په ورځ دنیا ته راغلي ډېر احتیاط دی کوي چې له سر خریلو او ګیرې خریلو نه د ایس ناروغي ورنه شي ځکه بیا به په یوه ماشه زر قسمه خوري چې له ککړې چړې راغلي خو څوک به یې نه مني. جمعه
د جمعې په ورځ زیږیدلې مېرمنې دې په میړونو ډېر ظلم نه کوي چې خدای مکړه پټ له کوره ونه تختي او یا له کومې بلې سره د یارۍ مزه وغځوي. د ظالمو میرمنو میړونه همدغه دوه لارې لري، یا به له کوره تختي یا به بله ښځه کوي. په دغه ورځ زیږیدلې میړونه دې هم حق او ناحق د فلمي نجونو صفتونه نه کوي ځکه کیدای شي میرمنې ګمان وکړي چې میړه یې له دینه په ښایسته او پسې ګرځي.
بداله
مالغالره
د درې کسانه دی خدای مل شي،
د هغه خون کې چې بایسکل نه لري او پیاده خوانځي ته ځي، د هغه مامور چې د خلکو کار نه ورته بندیږي، او د هغه پیغله چې هلک نه خوخیږي.
درې کسان په خره باندې د چپس پرولو ور دي.
لومړی هغه چاپروس چې لشل ډوله چاپروسې سرام دالری کار نشي موندلای، دوهم هغه رشوت خور چې له پیسو اخیستلو وروسته د نوټونو زاړه او لمبر بدل ګوري، او دریم هغه میړونه چې په کور کې د خپلې میرمنې صفت کوي او د باندې د نورو ښځو.
که غواړې ښځه دې درڅخه خوشحاله وي نو درې کارونه کوه:
د خپلې مور غیبت کوه، د خسر صفت او اوخی ښه ژر ژر میلمه کوه.
د درې کسانو اړوکې به تر قیامت پورې خاورې نشي:
د ښاروالانو له ډېر خدمته، د اوسنیو ډاکترانو له ډېره لیاقته، او د قاضیانو له رشوته.
د درې شانو په اغوستلو خپل زړه مه تنګوئ:
د تنګې لمنې، لنډې زیرپیرانۍ او شوړ بالا پوش.
د دنیا کاروبار درې کسانو روان کړی:
کمیشن کار، دلال او غړامال.
پر شوت خرو درې نور ډلې ورزیات شوې:
سر معلمان، صاحب نظران او مشاوران.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه: برای افغانپور، صادق سپینغر، موسکا احساس، ستاره مینی، حیا نیازی او زن قبولا لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسی نو د پوست باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
یارا بی وفا